دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدای اعتبارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړی او ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګری د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عام غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یاد څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړي. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنن او ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی خدای به درڅخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه ونې افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کول سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو ریپورونو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او لامل یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت له مخې د غلیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتی مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل وو په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکهله و احترامات میکبل کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح واس هم دوم ټولګی جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه وبل علی زکون کی برترو غجور صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می قدر مناوبل علی زکون کو زمرا تاسو دنن ورسی اتم لوس موضوع تی بی او صنعتي نباتاتی هم چنان په کتاب کې صفحه 350 مینا پیل بیا تر 35 سپی پری درنه زکون کو زمرا تاسو دنن ورسی در سیاحت به هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ راپتار شو په لوست کې ولولو، عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راپتار شو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ شي او ستاسو د ټولو د ملتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. ورو ګللي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام کتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه کړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچ دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچ څخه مختلف ډول ټوکران جوړیږي، د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجان چې دي، جوارونه دي، رسیان دي، او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپنسس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله ولولو، چې جغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري، او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. هم چې نن د بغلان په بغلان کې د بوري په فابریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د چغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په حق معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دی په خپل د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمه کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمه کې راشنه کېږي. او هم چې نن دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګللي زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي، او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنه او ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنه او ګلریز د کونکو په لند او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپل په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په سن کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالیز کونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورو څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي، او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي، لکه مار چې دی، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالي زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندې. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په هکله لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لوري څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کاني منابع هم ډېر زیات پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپل نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبري او د مرمرو ډبري، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپل اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې دی د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې درش پته تر رسیدي. همدارنګ د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، حکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډیر زیات کچه سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکانی او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلډیز د کون کو هم چې نن زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چې نن د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او هم چنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دی خو د سرو زرو په څیر نه دی. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي. همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دی په خپل لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دی لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دی. همچنان د سرپ او جستو قانون دی چې دغه قانون په خپل په هزاره جاتو د کوشت غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګي قانون نجی د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور از د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دا درو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال د میسو د قانون ډیر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ استاس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ما ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیله و احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زای برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرح ما سم ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو بجور صحت مند او سری او د صحت چم پتن تر نو ز کون کو د چز مر استاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمون ولري. تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنان سره نوکتي. ګل لیز کون کو زمرا ستاسو د نن ورځی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله نه 500 سمنه پیل بهتر اتش پټی مې سپېپري. همدارنګه زمرا ستاسو د نن ورځی درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. دویم جنوبی امریکا سندونه. دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګل لیز د کون کو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست په پاپري تاسو ټول قدر من زکون کړئ. سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر منو غللی ز کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چله کسرنګ چې ما مخ کیه دونه وکړه ز مړ تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق لسه پوهې شي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق معلومات لاس درو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق او طبي جغرافیه په حق معلومات لاس درو چې په دې باندې و پوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل. وروسته بیا د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی پر مسری یې د 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په حق معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه په کې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او راولېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رامنځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دی، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو ځکونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو معنا، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چنان درنو ګلالي زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتر تر رسیږي. نن 6,000 کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورسخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، بل برخه چې د هغه په خپل د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپل 5 جهیلونه د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي مختلف جهیلونه چې دي د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کابل کې دلو له عمل څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی رسای او بند نرمی سي. د دې حوزې ډیر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر ات باکس لسیند څخه او منصب قولی په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو سیړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدر منځ ده کوونکو او بل برخه چې ده هغه په خپل ده آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې شي چې د دې منبع ځینې اکثر کې چې هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی ترنو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدر منو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولو اوبو چې د لوړو سرخ ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړي لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یو ځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني وونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیالې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل نننۍ هوا رسمو څخه له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو ور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1450 متره ته رسیږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو کډر منځ د کون کوست له سترونکو برخه تر غلی چې په دې برخه کې به د امریکا د لوی وچې د چهلونو په حق له بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات لاس تر امریکا لوی وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمیر چهلونو لري چې په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د چهلونو اصلي اصطلاح سره موږ تاسو آشنا سولو وم پیژندل چې چهلونو په خپل حق ولاړو بوتو کې چې څلور خوته وچې وو چې جامینس کې ووي د چهل ور کې نو امریکا په لوی وچې کې د طبیعي ځنګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې وژدوالي چې د درنو زده کوونکو اته جې زر او 200 اویا کیلومتره مربع دي او د مشګان سندیبل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی هارون سندی چې هغه په خپل 18,200 کیلومتره مربع دی ایری سندی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی د انټاریو سندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي نو دا خلیجونه چې دی یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دی یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي او بخښي سکونکو جهیلونو څخه مطلب دی هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډیر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شو دی او د اوبو سطحه یې سره توفیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو قدر منځ ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سندونو په حق له د شمالي سندونو په حق له د جنوبي سندونو په حق له او هم چې نن د دې تر څنګ ګورو تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له معلومات لاس تر راوړل اختر یو کې تاسو ټول پوسی او سې جو وسان د لوستونکو به خطر ازو چې پرې برخه کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سر لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق جواب لیکي راځم سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د میسي سي پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي دویم سوال درنه ځکون کو د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی کچيري همدا رښتیا وي نو تاسو بس وات نیوشته کی او کچيري غلط وي نه غین ولشته دریم د امریکا د لوی وچی ډیر لوی جهیل نوم واخلي نور نه درنه ځکون کو زمرا ساس د نورې زلوس په همدې ځای باندې پات رسې جهیل د چیف سموز د کړوي تر بل داس تر سفرې د لا په ما شو وخت ولر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام علیکم خلایو احترامات مکبول کی قدرمنه او کللی ځکون کو زه برېښنا غفاری ولې به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستم قدرمنه ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري ورځ ځکون کو د لوست په پیل بشو کې لومړی مجو تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول درنو ځکونکو د استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچې چې د خپل دی ویلوی ټاپي ټاپو په نام سره یاد سوی ده نو به ام دغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سندونو په واسطه سره پوشل سوی ده یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونو او سمندرګي راچپل سوی دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډیر سندونه په دې وچ کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي دا استرالیا مهمه برخه چې د هغه په خپل مربوطه سو تاسو ویلی شو چې ولی استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو ځکون کو ځکه استرالیا چې د یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچ کې زیاتره اورش کا چې د په زیاته اندازه سره ده نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوشل شوی ده د استرالیا مهم سندونه چې د درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچ لین سند دي، او دا سندونه چې د درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي، او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سندونو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، په خپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 2500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته هم دا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه باندې سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي، یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدر منځ کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا وچه کې ستا، چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریت دارودینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي، یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اوردی دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دې اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو لکه مشت سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنې هغه کوم خوړون چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلې بیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په هکله معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوس راتلونکي به تر زو چې بری برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنوز د کونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لاري چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. کچیر موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په حق معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي؟ همیشه کچیر موږ څخه یو څو پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په حق معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتی نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 45 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه ارض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی، نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلي او وتلي برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولي. خوشحال زده کوونکو اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د اسپانو د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال جهیل ستوایي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوایي تشریح کړي، دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی په لنډو ټکو کې بیان کړي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته. هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن می هم چنان هلا د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر برزی لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یوسف مو ذکر وی او نن ورځی لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکل دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وي درنو کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. کولالیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنی سیمو کې پیدا کیږي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځوړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو ځکونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال هم کومه هوا شوه دا به ډېر زیاتې ککړتیا سره مخه بخ وي، ځکه کچیرې یوازنی لامل دا ونی او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شانجوریږي یا هم کوم ددان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو کچیري متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوي کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګ کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی کنټرول وي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز مر سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکي زیرمې په ساتونه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کیږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانی په جوړولو کې د لرګي په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماری په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو ځکونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې وېشل شوی دی. لومړنی برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پستې ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بتعي ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لرسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې همکارانه او همداسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شی دی دغه ځنګلونه چې دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونی په وحشي توګه سره شنه سیوی دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیوو شون میوه له سور له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالی کې وره کوي او د 1,000,000 هکتاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو چې د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتار په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري. د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې، شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي. چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کېږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوخي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمو کې قلواده کوي او قلواده نه کوي. خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخي په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکي لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري. چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غزا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او ګل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی شو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ سټاف د سیمه نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزی حوزو مدیترانه‌ای سیمه نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی شو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو ځکه کوم موږ او تاسو د زنګران هیواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسند له ستراتلونکو برخې ته راځو چې دلته تاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال کچیرې ځنګلونه نه وای نو سبب پېښ شوی وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن ځکه کوونکي به ورته ځواب وایئ. نور نو درنو ځکه کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیږي او پیسې پوسیږي. تر بل داسې درس پرې د الله پامان.